کلیو د بندو خلک لدی خبرو سره ډیر پلاس او گریوان او ډیر میرمن لدی خبرو سره ستونزو سره مخ وي. لاول ز خپل به ډاکټر ته نه ولم ماته به ویل په کور کې وای یل تناری نه ډاکټران دی نو ته به څنګه و ناری نه ډاکټر ته ورځي دا خو وای ډیر یو دغه خبره دی یعنی ځان ته خلک شرم یا ننګ یار سچ بلی هغه بلی او دا شرم نه غنی چې د لوري یا پټی ته ځي یا ډاکټر ځي یا بوټی راوړي یا مال پیایي یا وخه راوړي یا خشاوه کوي دا ځای بیا شرم نه ده. شرم ټول په دې کې ده چې یا مکتب ته ځي یا شپخانی ته ځي یا یو چیرته په کلي کې که څونه ښځې مریضانې شي هلته مړې شي د اولاد د بچیو د راوړو په وخت کې د اکثره ښځې دلته مریضانېږي داسې ستونزو سره چې د هغې فشار پورته شي هغې ته خوندیزي پیدا شي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا په داسې وخت کې بیا وي چې هغه هغه ناپاسې تقریبا ذاتي له خولې میسته تېږي. نو په اکثره کلیو کې دغسې کارونه کېږي ډېرو ډېرو په هر کلي کې داسې کېږي.
اوس چې په سي برخه کې ګرځنده ټیمونه نه ګرځي یعنې د ښځو لخوا ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي تاسو ته یې څومره زیان اړولی دی؟
هغه څه چې خلکو زده کړي وو هغو کورو زده کړي وو چې په تېرو حکومتو کې په تېر دولت کې په جمهوریت کې هغه د موسسو لخوا نه یا د دولت لخوا نه ښځې مېرمنې راتلې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو دوی اوس هغه کسان نه پرېږدي سی نسته چې څوک راسي خلکو ته پوهاوی ورکړي پښتنه نسته اوس په ښځو باندې هغه حالت راغلی چې ورځ تر بلې توره تیاریکه راځي ورڼا راځي بهتري شته بهتري نسته.
تاسو له پخوانیو وختونو څخه یادونه وکړه چې ښځې په سي برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وي بیا مو په تېرو شلو کلونو کې لغو مېرمنو هم یادونه وکړه چې د موسسو په مرسته به کلیو او بانډو ته تللې او مېرمنو ته به یې عامه پوهاوی ورکوه خو اوس د هغو په کار بندیز لګېدلی دی دې کار تاسو له کومو ستونزو سره مخ کړی یې؟
ستونزې خو دغه دي چې ورځ تر بلې دغه د تعلیم کچه ټیټېږي نورم او ښځې له غټو ستونزو سره مخ کېږي خلک ورځ په ورځ له نورو ستونزو سره مخ کېږي ښځې له حتی ښاري ښځې نشي کولی چې خپل درس ته وظیفې ته خپلو دفترونو ته لاړې شي نو په اطراف کې خو لوله نه وه کم کم چې راپیدا شو هغه بیا سر له دوبارې ودرېدل نو همدغه خو غټ مشکلات دي ښځې یار بیا له مرګ سره مخ په مخ دي چې قربانۍ به ورکوي.
آیا کلیوالې مېرمنې کولی شي چې خپل اساسي حق چې روغتیا ته یې پاملرنه او په دې برخه کې معلومات ورکول دي وغواړي؟
نو په دې وخت کې په دې حکومت کې خو سړی نشي کوی چې له ځانه دفاع وکړي ښځه به څه رقم له ځانه دفاع وکړي خو بیا مې یوه را دغه ده چې اکثره کورو کې حتمن خامخا دومره یو څوک ستا چې خپلو ماشومانو ته یا خویندو ورونو ته یو درس یو تعلیم وروښي او نړیوال دغه کوششونه او دغه هیلې او مرستې وکړي د افغانستان له ښځو له مخلوقو له حیوانانو سره چې دغه ستونزې هوارې کړي.
په دې برخه کې مو له نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه څه ده؟
نو چې نړیوال په دې هغه باندې غږ نه پورته کوي نه اوري د افغانستان خلک خو پیچ عنوان نه توانېږي چې د غږ جیکي یا یې نري یا ښځه یا غټ یا وړکی دا ډېره لرې خبره ده د افغانستان له خلکو نه چې بهرني غږ پې ونه کړي او بهرنی ځان پې غلی کړي هېڅ هغه باندې افغانۍ نه شي کوی چې دی د خپل غږ جیکي هېڅ کچه باندې.
حماسه بیا داسې مېرمن ده چې له دوو کلونو را په دې خوای د یوې نا دولتي موسسې په مرسته د کلیو او بانډو مېرمنو ته په سي برخه کې معلومات ورکول. هغه وایي چې د طالبانو له حکم څخه وروسته چې د دوی پر کار یې بندیز ولګوه په کور ناسته ده. حماسه د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د مېرمنو د سي ستونزو په اړه وایي
یک خانم پیش از این که ولادت بکنه نکاتی که باید متوجه باشه را بسیاری ها نمی دانن. با مو خاطر است که
مخ که لدی چی و میرمن ماشوم نره ای تراوری ها غر تکو تایی چی باید پا می نپوهیگی لمده وجه ماشوم لما این ززی او خپل هم لگرن و سهی ستونز سرمخیگی. مونگ بده میرمنو تا پا هوای ورکو خو لبدا مرغه چی دی طالبان حکومت زمونگ پا کار بنده چی دی خزو لخوا خزو تا سهی معلومات ورکول و بندیز ولگا و سر لدی پا دی ورسته شلو کلونه که در رادیو و تلویزیونونو لخوا هم میرمنو تا په هر برخه که معلومات ورکول بیا هم افغان میرمن اما په هوای ته اړتیا لري. زه داسې کلیوالې سیمې ته تللی یم چې لا هم ښځې اصلا په هوای نه لري. دوی خپلو ماشومانو ته د واکسین لګولو په ګټه نه پوهیږي د خپلو شیدو او وچو شیدو په توپیر نه پوهیږي د زیږون ترمنځ واټن په پام کې نه نیسي ځکه د زیان په هکله معلومات نه لري. ماشومان د نامناسبې تغذیې له وجه ورنه خوارځواکې شي. زه له دوو کلونو را په دی خوا په ګرځنده صحیح ټیمونه کې له خپلو نورو خزینه همکارانو سره د افغانستان لري پرتو سیمو ته تلم. د افغان میرمنو ژوند مې له نږدې څخه لیدلی، هغه وخت په وخت پوهاوی ته ضرورت لري. که موږ ته بیا د کار اجازه را نه کړل شي، د ګڼ شمېر میندو او ماشومانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. موږ له نړیوالې ټولنې څخه غواړو چې په دې برخه کې مداخله وکړي، ځکه چې د زرګونو میندو او ماشومانو ژوند په خطر کې لویږي. له همدې وجه باید خبرې وکړي،
چون جان هزاران مادر و هزاران طفل در خطر میفته، به او خاطر باید صحبت بکنن.
د مورا پوهنتون د طب د پنځي محصل عقل معیار چهیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې. د دې لپاره ډیره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي، او دا خپله دا موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل مشورتي ګروپونه به وو چې ښځو ته به یې مشورې ورکولې، دی به ټرین کولې چې څنګه دی خپل فیملي پلاننګ جوړ کړي، یا څنګه دی خپل کوم نکات باید دی خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي، او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید دی ونیسي، او یا خپله بعضې دواګانې به چې ویشلې، مثلا فولیک اسید به دې میرمنو ته ورکولې. لکه دا ډېر مهمه ده، بخصوص امیندوارو ښځو دپاره، او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري، نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده. خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي، او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي، ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي. نو دې خپل هغه کافي غذا نه لري، څنګه دې خپل صحت توجه کوي شو، یا هم خپل دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات پکې حل شي، او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول. او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده. نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
تاسو خپله د داسې او چا په صفت چې په سي برخه کې زده کړې کوئ، د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایي؟
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې، افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کړي، د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي. کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي، نو دا میرمنې به ډېر مشکلات سره مخ شي. لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل، دا به د ښځو له طرفه ښځو ته، او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به خدمات وړاندې کول. نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي، او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس، نو هیڅکله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی. لکه نشي کوی موږ د دې ښځو په ځای سړی راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي، لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي. نو هیڅکله هم د یوې ښځې کارمندې ځای سړی نشي نیوی، بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي. نو څنګه یو سړی راشي، یو سړی کارمند دی، هغې ښځې وظیفه مخته یوسي؟ لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي. نو هغه خدمات چې کور په کور به دې ښځو ته وړاندې کېدل، دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي.
که دا وضعیت همداسې پاتې سي، میرمنو ته د کار اجازه ورنه کړل سي، دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري، دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي؟
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي، او دا میرمنې ونه شکرای خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کینو. میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي، بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي، او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي، په دې شرط بیرون تزی چې ډاکټر تزی چې هغه ډاکټر خزه اوسیږي، یا خپل مشکلات فقط کوي چې د خزه سره شریک کی، کوم مشورې چې اخلي، کوم صحیح مشورې، دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسی یعنی خزه اوسیږي. نو کم د سیدا ما پیدا کیو دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې خپل وظیفو ته راستنی شي، نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي، ځکه چې د خزه صحت ته به توجه نه کیږي. دې لپاره به څوک نه چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه، دغه یو غټ ناورین اوسیږي، ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده، بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي، دا به یو غټ مشکل جامې تر رامنځته کړي.
تاسو هم میرمنو ته چم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي، د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي، کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی، یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه، روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی. میرمنو ته څه وینا لري تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي؟
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي، فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي، نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوزي، ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم صحي مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا میرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غوسې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبان حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسي؟
د اسلامي امارت نه مهیله ده د کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنې په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنې حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې موږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې موږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې موږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی وي، صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلات کې اچوي شي.
و موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سي کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خبرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420214 24 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
آزادی ملما زموشت نننی خبرونه میلمه ډاکټر فرید احمد سہیل نومیشي. ډاکټر سہیل په درو هیوادونو کې کار کړی، طبي په کابل او استرالیا کې لوستی، اوس د خلیج د سیمې په یوه کوچني هیواد یعنی قطر کې د دولتي روغتونونو د ناروغیو د مرکز ریاست په غاړه لري. په دې خواله کې به د بری پراز ځان پوی کو را سره اوسئ. ډاکټر صاحب، که اول خو ډیره مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله او زموږ د ځانګړي خپرونې میلمه شوئ. تاسو چیرته زیږیدلی یاست؟ چیرته لوی شوي یاست؟ چیرته مو لومړنۍ زده کړې کړي؟
ډیره مننه څاروان صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ډیره مننه له بلنې نه. د مانوم فرید سہیل دی، لکه څنګه چې تاسو ومنوم واخسته. زه په افغانستان کې د لوګر ولایت د برکی برک په ولسوالۍ کې په یو کلیواله منطقه کې زیږیدلم. تقریبا د ژوند اولنی نه کلونه مې په کلی کې تیر کړی دي، چیرته چې اولنی درې کلونه د مکتب مې هم هغلته زده کړې کړي. هغه وخت په افغانستان کې هغه وخت هم له بده مرغه جنګونه وو، لام روسان د افغانستان نه ووتلي، نو په هماغه کلونو کې مونږ بیا پاکستان ته مهاجر شو او مکتب تر دولسمه صنفه پورې بیا ما په پاکستان کې لوستی دی. او بیا وروسته پوهنتون دپاره د کابل پوهنتون د طب پوهنځی افغانستان ته بیرته راغلو.
طب هم یعنی په کابل کې ختم کړو؟
بله، هو طب هم په کابل کې ولسته.
تاسو بیا د نورو زده کړو لپاره استرالیا ته لاړئ او که کوم بل دلیل و چې استرالیا ته لاړئ؟
کله چې د ټپ وانځي موږ خلاص کړه، هغه وخت په افغانستان کې د ډاکټرانو لپاره رښتیا هم ضرورت وو. نو په افغانستان کې ما 15 کلونه کار کړی دی، اما افغانستان کې د یو نوی فارغ ډاکټر لپاره چې اطراف ته لیږل کیږي ستونزې وي، نو بیا ما په مؤسساتو کې وظیفه واخیستله. البته په هغه مؤسساتو کې چې هغوی د صحت په برخه کې کار کوي، زه په د افغانستان په شمال کې د فیض آباد په شفاخانه کې هلته ما یو کال هلته کار وکړی، د شفاخانې مسؤول وم. او په ټوله کې 3 کاله د بدخشان ولایت د روغتیا پروګرامونو مسؤول پاتې شوم. بیا وروسته د عامه روغتیا وزارت ته د روغتیایي چارو د مشاور په توګه یو کال دنده ترسره کړه، او 3 کاله نورم په افغانستان کې ما د روغتیایي خدماتو د کیفیت د لوړولو په پروژو کې کار وکړ. نو بیا د همدغه تجربو او زده کړې چې کړې وې په هماغه اساس باندې ما د استرالیا د نیو ساوت ویلز د پوهنتون سره یو سکالرشپ واخیسته. اولته بیا د عامې روغتیا په څانګه کې د ماسترۍ د زده کړو لپاره استرالیا ته ولاړم.
استرالیا کې د ماسترۍ دورې له پای ته رسېدو وروسته هملته پاتې شوې او که بل ځای ته لاړې؟
نه، استرالیا هیواد تا لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دی ستر هیواد دی، نفوس یې کم دی. ټول هغه خلک چې په استرالیا کې لوړې زده کړې کوي د زده کړو د ختم سره معمولا د دولت د مختلفو څانګو د خوانه محصلینو ته ورکشاپونه جوړیږي، لکه د ایمیګریشن نه کسان راځي، د جاب سیکرز نه کسان راځي، د سی وی جوړولو په ارتباط باندې کسان راځي، د محصلینو سره مرستې کوي او د دې تشویق کوي چې په استرالیا کې پاتې شي. لکه هلته د ژوند امکانات او په عین حال کې د کار امکانات ډېر ښه دي. نو بیا د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره او دا چې هلته په استرالیا کې هم د کار زمینه برابر شو، نو البته ما بیا په استرالیا کې د روغتیا په څنګه کې وظیفه واخیستل او هغه البته بیا د کورنۍ سره یو ځای پات شو.
په استرالیا کې مو کار وکړ، د افغانستان کار د کار تجربه هم تحصیل لري، څه تفاوت په کې د افغانستان د کار او د استرالیا د کار؟ دلته مو احساس کو هلته مو احساس درلود.
په افغانستان کې په پتیرو شلو کلونو کې لایوي خوانه ډیر اساسي کارونه شوی او دغه د جملې نه هغه ځوانانو چې په دغه جریان کې په بهرنوي وادونو کې زده کړې کړې وي یا د بهر نه چې کوم مشاورین راتلل، نو د خلکو یا د کارمندانو ظرفیت تر ډیره حد اوچت شوی او اکثره پروژې خصوصا تخنیکی پروژې چې د عام روغتیا یا په نورو سکتورونو کې تطبیقېدلې د بهرنیو معیارونو نه ډېر تر ډېره حد رنګ اخیستی و. نو کوم کارونه چې مونږ په افغانستان کې کول تر یوه حده پورې په استرالیا کې هم په کار راتلل، خصوصا هغه زده کړې چې ما په افغانستان کې د بهرنیو مشاورانو سره د صحت په څانګه کې کړې وي، او په عین حال کې یو کال بل درس هم ما د امریکا د یو پوهنتون سره لوستی و د افغانستان نه، نو هماغه ټوله تجربه او هغه زده کړې ما ته په استرالیا کې په کار راغلې، او په هماغه بنسټ باندې ما په استرالیا کې د شروع نه د مدیریت پوستو باندې کار شروع کړی و. اما یو تفاوت چې ډیر واضح دی هغه دا دی چې په خپل ملک چې ته کار کې د خپلو خلکو سره چې کار کې د هغې بیا جدا خوند دی، لکه هر څه چې سبا ته جوړ ګوري او یو تغییر ویني نو د زړه نه سړی ډېر ښه احساس کوي نسبت له دې نه چې ته په بل ځای کې کار کوي. لکه زه اوس په قطر کې کار کوم، سره له دې چې د روغتیا څانګه ناروغانو ته هغه هر څوک دي خدمات وړاندې کوي، نو یو خیریه غوندې کار دی، سړی ته ښه احساس ورکوي. اما بیا د خپل خلکو سره کار هغه بیا جدا احساس لري.
څنګه مو پریکړه وکړه چې قطر ته لاړ شي د استرالیا نه، چې یو تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو ستر هیواد دی د مساحت له نظره او کم نفوس لري او ښه امکانات لري؟
د قطر هیواد تر اتاق د ما د کورنۍ یا د فامیل په خاطر باندې تر ډیره هغه دغه تصمیم ما ونیوی، ځکه په قطر کې ټولنه تر ډیره حد اسلامي ټولنه ده او د ما ماشومان وړه و، نو د وړو ماشومانو سره سړی هر چیرته تللی شي. او په زمن بدبختانه په افغاني پاسپورټ باندې بهرنیو هیوادونو ته خصوصا غربي هیوادونو ته د افغانستان تګ راتګ مشکل وي، نو قطر ته د راتګ سره دلته لکه د ما پلار ما دلته راتللی شوی، د ما نور دوستان دلته راتللی شوی چې دلته راغلل د ما سره پاتې شول، افغانستان ته د ما فاصله نږدې شوه، او په ټوله کې دلته ټولنه د مذهبي نظر نه تر ډیره حده سالمه ده، نو په هغه خاطر د قطر خواته د استرالیا نه بیرته راغلم.
په قطر کې مو دنده څه ده؟
په قطر کې زه دلته د عامې روغتیا وزارت سره د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب د چارو مسؤل پات کیږم.
د قطر او د نه یوازې قطر بلکې د عربي هیوادونو په اړه د ډیرو افغانانو نظر داده چې د دغه هیوادونو ځای خلک ل افغانانو په مجموع کې ټول مسلمانانو سره ډیر ش برخورد نه کوي، لکن ک یو څوک د یو غربي هیواد پاسپورت په جیب کې ولري بیا بل ډول برخورد کوي. ستاسو تجربه څنګه ده؟
تر یو حدا په عربي هیوادونو دغه انتقاد شته دی، لکه ژوند تناسب طبقاتي پات کیږي، خصوصا کله چې خبره د ځایی خلکو او د بهرنیو راځي، او په بهرنیو کې چې بیا څوک په مسلکي څانګو کې کار کوي نسبت تر هغه خلکو نه چې هغوی د عام کاریګر په توګه دلته کار کوي، نو هغه تفاوتونه دلته تر یو حده شته دي. اما د امتیازات و تفاوت هغه ډېر ښکاره دی، او دغه دلیل هم تر ډیره حد دا دی چې کله قطر یا امارات یا سعودي د انګلستان یا د استرالیا یا د امریکا نه یا متخصص راولي یا یو ډاکټر راولي. دوی مجبور دي چې هغه امکانات چې دغه متخصصین یا مسلکي خلک په دغه غربي هیوادونو کې اخلي باید دوی د هغه برابر یا د هغه نه لږ څه زیات امتیازات ورکړي تر څو هغوی دې خواته راتګ زړه ښه کړي. د هغې په مقایسه هغه کسان چې د افغانستان نه یا د هند نه یا د پاکستان نه راځي په دې ملکونو کې عاید کم دی، نو دوی له دغه ځای نه مسلکي خلک او کارګر په کم عاید باندې دلته استخدامولی شي. نو دغه امتیازات د هغه خلکو چې د غربي هیوادونه راځي، د نورو آسیایي هیوادونو خصوصا د هند نیمه وچې په مقایسه باندې رښتیا د تفاوت زیات دی.
تاسو په درو هیوادونو کې تر اوسه پورې کار کړی دی، فکر کوئ چې بل هیواد ته به لاړ شئ؟
په لاندې وخت کې خو دغه تصمیم نه لرم. ماشومان مې لا تر اوسه پورې په مکتب کې دي، او دا چې ماشومان په مکتب کې وي د دوی تعلیم تر ډېره حده کله چې د یوه ځای نه بل ځای ته سړی انتقالیږي متاثره کیږي. نو د راتلونکي 4-5 کلونو د پاره خو بل چیرته تاګ نیت نشته دی، او د هغې نه وروسته سړی نه پوهیږي.
بله، اوس به راشي دی ته تاسو چې د دغو درو هیوادونو د کار تجربه لرې، څنګه مقایسه کوئ؟ دا درې هیوادونه ډیر متفاوت ځایونه دي. افغانستان یو وروسته پاتې هیواد، تاسو په بدخشان کې کار کړی دی، بیا استرالیا کې مو کار کړی دی، او اوس په قطر کې، چې درې سره له هر نظر ډیر متفاوت دي.
د افغانستان صحي سکتور خو له بده مرغه د عربي هیوادونو یا د استرالیا سره نه مقایسه کیږي، په دې خاطر چې مونږ امکانات هلته ډېر کمزوري دي. نه یو صحیح انفراسټرکچر لرو، نه صحیح متخصصین او مدیران لرو، او په ټوله کې د خلکو عام پوهاوی په ډېره ټیټه کچه دی. لکه زه که د صحت له نظر نه ارزیابي کړم، نه تنها په عین حال کې چې د صحت سیستم هلته ډېر شاته پاتې دی، د یوه مملکت صحت په نورو ډېرو فکټورونو پورې اړه لري چې هغه تعلیم دی، اقتصاد دی، امنیت دی، سیاسي وضعیت دی. نو د دغه ټولو اړخونو نه د افغانستان وضعیت د دې ملکونو سره د مقایسې وړ نه دی. او د استرالیا او د قطر سیستمونه که سره مقایسه کوو، قطر ډېر امکانات لري او قوي انفراسټرکچر لري، د بهر نه ښه تکړه مسلکي خلک قطر ته راوستي دي. اما د ټولو امکاناتو باوجود دوی تر غربي هیوادونو نه چیرته چې خلک ځای دي، دوی بیا هم شاته پاتې دي. اکثره خلک چې د دوی سره دلته کار کوي، هغوی د محدود وخت لپاره راځي او بیا بیرته د قطر نه ولاړ شي. سره له دې چې د هند او د فلیپین او دغه هیوادونو نه کوم خلک چې راځي بیرته خپل ملکونو ته نه ځي، اما دوی په قطر کې چې څه امکانات پیدا کړي نو بیا د دې ځای نه غربي هیوادونو ته ځي. دوی بیا نور نوي کسان راولي، هغوی بیا ترین کوي، بیا چې هغوی څومره وخت تیر کړي بیرته د قطر نه ولاړ شي. نو د دوی دغه وضعیت دوی ته ډېره صدمه واردوي. په 15 کلونو کې یا تر 10 کلونو پورې تقریبا د سیاسي سکتور تقریبا نیمایي کسان بدلیږي.
په دغو دوو هیوادونو کې ورستیو کې، یعنی قطر او استرالیا کې، تاسو به حتما داسې تجربه لري د ژوند چې که د افغانستان ته انتقال شي، شاید ځینې داسې وي چې پیسې غواړي، ډېر امکانات غواړي، لکه تاسو د زده کړو یادونه وکړه، د مجموعي د ټولنې پرمختګ غواړي، لیکن ځینې داسې ممکن وي چې هغه ډېر سخت نه وي او په اسانه انتقال دی شي. هغه به څه وي ستاسو په نظر کې یو څو مثال وایست؟
افغانستان کې حداقل څه شي چې موږ کولای شو د روغتیا په سکتور کې یو قوي پالیسی جوړ کړو، یو قوي د راپوردهي سیستم جوړ کړو، او د هغه په زمن کې د کیفیت ستانډرډونه هلته تطبیق کړلی شي، کارمندانو ته روزنه ورکړلی شي که هغه کلینیکي کارمندان دي او که مدیریتي. لکه په افغانستان کې د کلینیک تر څنګ د روغتونونو مدیریت په مجموع کې یو غټه خالیګا پاتې شوې ده. اکثر شفاخانه د مونږ د متخصص او ډاکټرانو د خوانه مدیریت کیږي. په داسې حال کې چې وی په مدیریت کې تر ډیره حده زدکړې یا تجربه نه وی درلودلې، دا یونه کېدلی شي تر ډیره حده د افغانستان وضعیت د دې په زمن کې چې یو قوي انفراستراکچر وسایل او لکه با کیفیت دواګانې په کار دي تغییر راوړلی شي. دا ټول هغه وخت امکان لري چې په یو ملک کې مونږ سیاسي ثبات ولرو او امنیت ولرو. له بعد مرخه تیرو شلو کلونو کې څه کارونه چې ترسره شول د بې ثباتۍ او بې امنیتۍ له وجې نه اکثره یا نیمګړي پاتې شول او یا په مجموع کې ځینې پروګرامونه چې تطبیق شول له شروع نه هغه نهادینه نشول. اکثره کارونه د پروژو په شکل باندې وو او کله به چې وخت هغه پروژه تکمیل شو هغه کار به هم ورسره تکمیل شو. نو دغه سي ثبات او دوام د یو ملک د پاره، د یو ملک د پرمختګ او د پاره ډیر مهم دی چې هغه په افغانستان کې له بعد مرغه په اخرو شلو یا تلویختو کلونو کې نه تر سترګو کیږي.
ژوند له خوښو ترخو خاطرو سره ملګری وي، کولی شي کومه خاطره راته ووایس یا د افغانستان یا د استرالیا یا هم د قطر؟
د ژوند خاطرې خو رښتیا هم ډېرې دي، خوږې خاطرې هم وي او ترخې خاطرې هم وي. خصوصا خلک چې په افغانستان کې ژوند کړی دی، مسافرتونه او مهاجرتونه یې کړي وي، ترخې خاطرې هم لري. په مجموع کې ترخه وختونه د افغانانو د پاره هغه وخت وي چې کله دوی په سفر باندې وځي. زه افغانستان ته په هر دوه کلو کې کم از کم زه بیرته راتلم، په دې چې د ما پلار او مور ورونه او خویندې په افغانستان کې وي. نو تر ټولو نه سخت وخت ما ته به همدغه وخت و چې زه به کله بیرته د کور نه تللم. اکثره وخت دغه سفرونه ټول افغانانو ته او سخت تمامي.
د کار په محیط کې هم کله ناکله انسان له جالب او مسایلو سره مخامخ کیږي چې هغه په خاطرې اوري. داسې کومه پیشه لري د کار په چاپیریال کې؟
د کار په چاپیریال کې به زه د کار موندنې په ارتباط باندې وایم، او هغه دا چې په غربي هیوادونو کې اکثره افغانان چې کله د افغانستان لکه هلته ولاړ شي پاسانه وظیفه نشي پیدا کولای. ډیر وخت کله چې دوی 15 ځای یا لاس ځایونو ته درخواست ورکړي نو کله مثبته نتیجه ونخلي نو مایوسه شي، او د هغه نه وروسته دوی لکه خپلې ټولې زده کړې او تجربې په ځای پرېږدي او بیا په غیر مسلکي کارونو کې خپل ټول عمر ضایع کړي. یو څه شی چې زه د خپلې تجربې نه او د ځینو نورو ملګرو نه چې هغوی هم مثبته او کامیابه تجربې په دې ارتباط درلودلې ده، هغه دا ده چې کله چې نوي غریب ملک ته د افغانستان ځوانان ځي زر مایوسه نه شي او تلاش وکړي د د د د 15 یا لسو ځایونو په ځای 100 ځای 200 ځای کوشش وکړي. سره د دې چې دا کار به په شروع کې مشکل ښکاري، اما د ما د خپلې تجربې نه ما ته دا ثابته ده چې هغه افغانان چې زده کړې کړي دي او تجربه یې درلودلې ده تر هیڅ چا نه کم نه دي. هغه افغانان چې په استرالیا کې ما لیدلي او یا په قطر کې زه دلته ګورم تر خپلو نورو همکارانو نه ډېر ښه لیدلي دي، ډېر استعداد پکې دی، ډیر پښت کار لري او خه مخدت للی دي، اما ډیر وخت له بعد مرغه دوی ډیر زر مایوس شي او حوصله بایلي او غیر مسلکی کارونو کې ضایع شي.
ډاکټر صاحب، تاسو په هغه دوران کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ اتلس میاشتې خبري روانې وي، تاسو هم په دوحه کې وي، شاید د نورو افغانانو په شان تاسو هم دلچسپي درلوده چې له دغو خبرو خبر شي چې څه روان دي، څه کیږي، کنجکاوي به مو درلوده، ویلی شي چې تر څه حده پورې مو دلچسپي درلوده او څومره هڅه کړې ده چې له موضوع ځان خبر کړي؟
په قطر کې خو رښتیا هم خبرې د سولې خبرې په قطر کې مخته ولاړې، اما دغه خبرې تر ډېره حده سیاسي او استخباراتي اړخونه لري، او هغه افغانان چې همدلته په قطر کې اوسېدل اکثرا د سفارت د لارې نه په ځینو پروګرامونو کې دوی ته څه معلومات ورکول کېدل، غیر د هغې نه لکه څنګه چې په افغانستان کې خلکو په خبرونو کې د دې سولې د خبرو د پیشرفت په اړه اوریدل، مونږ هم همغومره معلومات ترلاسه کولی شول. د هغې نه اخوا ته د مونږ هم په دغه خبرو کې ډېر د دلچسپي باوجود دا امکانات هم نه درلودل چې د دې غټو پروګرامونو ته دی ورشو او د خبرونو د مخامخ خبر شو.
بله، په قطر کې د افغانانو شمیر څومره دی او ژوند په څه حالت کې دی؟
په قطر کې د سویل کېږي چې د 4000 یا 5000 شاوخوا افغانان دلته اوسېږي. یو تعداد افغانان دلته په مختلفو تجارتونو بوخت دي، غټ او وړ تجارتونه لري لکه په ساختمانی پروژو کې لګیا دي، یا بعضی دلته د خوراکا موادو یا ریسټورانتونه لري یا د میوو دوکانونه لري، او یو تعداد افغانان د نورو بهرنی ملکونو نه دلته راغلي لکه د امریکا نه، د انګلستان نه. نو دغه طبقه خلک دلته ډیر ښه ژوند لري، اما نور یو تعداد خلک چې خطر ته راغلي دي دوی معمولا په پاکستانی پاسپورتونو یا ډیر په خوا دلته راغلي دي یا په دې اخرو کلونو کې راغلي دي، او بیا چې کله قطر ته راغلي دي خپل پاسپورتونه یې بیرته د افغانستان پاسپورتونو ته اړولي، او هغوی اکثریت کاریګر خلک دي. بدبختانه د قطر سیاسي روابط د افغانستان سره د ډیرو کلونو راهیسې نږدې نه دي پاتې شوي، او د هغه وجه نه په افغاني پاسپورت باندې د قطر ویزا لا تر اوسه پورې هم نه اخیستل کیږي. په همدې خاطر په قطر کې د افغانانو تعداد د پاکستان، د سعودي عربستان او د اماراتو په مقایسه ډیر کم دی.
او تاسو ویل چې ځینې افغانان داسې هم شته چې سوداګر دي او شتمن دي، کوم شی له افغانستان هم دلته صادروي قطر ته، او کانادي تجارتي روابط هم د دوه هیوادونو ترمنځ چنداني نشته؟
تجارتي روابط هم چندان نشته دي، او یو وجه خو د لارې هم ده، ځکه افغانستان اوبو ته لاره نه لري، او اکثره د مالونو راکړه ورکړه او انتقالات د کشتیو د لارې نه صورت نیسي. د قطر زیاتره راکړه ورکړه د شاوخوا نږدې هیوادونو لکه هند، ایران، پاکستان او د ترکیه سره ده. د افغانستان تر کومه ځایه چې د ما معلومات دي د صادراتو او یا وارداتو په ارتباط باندې کومه معامله سره نه لري.
په مخکمه یو پوښتنه وکړه چې ستاسو بل پروګرام به څه وي کله قطر اتلی؟ تاسو ویل لا معلومه نه ده. کله مو په دې فکر نه دی کړی چې یوه ورځ باید بیرته خپل هیواد ته لاړ شئ؟
دا خو د ډیرو یا ویلی شم د اکثریت افغانانو همدغسې خوب او فکر دی، په دې چې ته چې په بل ملک نورو ته کار کې، لکه د خبرو په شروع کې هم ما وویل چې په خپل ملک کار جدا خوند لري، جدا احساس انسان ته ورکوي. نو چې کله د افغانستان حالات نسبتا ښه وي، خامخا افغانستان تر ټولو نه اول لومړیتوب لري. هلته مونږ ژوند کړی، هلته را لوی شوي یو، هلته مو خپوړې کړي دي، باید بیرته افغانستان ته مونږ وکړلی شو، بیرته خدمت وکړلی شو، بیرته یو څه ورکړلی شو. نو امید دی چې حالات په افغانستان کې ښه شي، که په ډېره نږدې راتلونکو کې ښه نه شي، داسې امیدواري ده چې افغانستان به هم یوه ورځ لکه دغه عربي هیوادونو غوندې نه تنها ده چې افغانان به دلته کار ته راځي، بلکې نور خلک به افغانستان ته لیوالتیا لري چې راشي او دلته کار وکړي.
ډاکټر صاحب، تاسو د یو داسې شخص په توګه چې په ژوند کې بریالی وي، په استرالیا کې مو لوړې زده کړې وکړې، په کابل کې مو طب لوستی و، په قطر کې مو د لوی مقام لري، د یو کامیاب او یو بریالی انسان په توګه خپل وطنوالو ته څه وایست؟
افغان ځوانانو ته خصوصا اضافه کولای شم، هغه دا چې د افغانستان غوندې غریب هیواد د پرمختګ او د وادي د پاره او حتی په انفرادي کچه باندې د پرمختګ د پاره څه شی چې ډیر مهم دی هغه تعلیم دی. اکثره وخت ځوانان چې کله روان وضعیت ګوري نو دوی خپل آینده تیار ویني او د دغه سره دوی خپل همت او حوصله بایلي او د زده کړو د پاره دوی د ځان سره انګیزه نه لري. نو څه شی چې زه دوی ته ویلی شم هغه دا دی چې حالات داسې نه پاتې کیږي. په کوم وخت کې چې موږ درسونه لوستل هم دې ته ورته سختۍ او مشکلات وو، دغسې وضعیت نه د راوتلو دپاره یو څه شی چې د هر انسان سره کومک کړلی شي، د یوې ټولنې سره کومک کړلی شي، هغه تعلیم دی. نو ځوانانو ته به دما دا پیغام وي چې د حالاتو نه باید سړی مایوسه نه شي او په هر حالت کې خپل همت او خپل تلاش ته د زده کړو په لاره کې دوام ورکړي. حالات به بدلیږي، اما که چیرې وخت هم د لاسه ورکړی وي نو بیا به په هغه بدلو حالاتو کې تاسې یا یو څوک نشي کولی چې خپل وضعیت بدل کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، کور ودان، خوشاله اوسئ.
ډیره مننه له تاسو نه، سلامات او آباد اوسئ.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه مې وکړي چې دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتنو ته باید جوابونه راکړي.
یو خوشاله پلیټ ته ستاسو د سیاست اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچری یو انجلی تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
دا نن نه کولای شي دومره لري ځای لا چې دا د شذې تکول د ټولنې څخه دا یو نار ده چې دغه نار څخه شذې کم رنګ کوي.
سما حق د خزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي رالو.
بنگڑو شنگ دے اور نن میں اور دل لے وہ دل لینا ہتے تو روشن دے ہتے تو روشن دے اور نن میں اور دل لے وہ دل لینا بدر تخکاروں یار سادہ بدر تخکاروں تات میں نہ پلس پھول قسمت مجبور کرو میں تات میں نہ پلس پھول قسمت مجبور کرو میں یار نن میں اور دل لے وہ دل لینا یار نن اور دل لے وہ دل لینا آتے بنگڑو شنگ دے آتے بنگڑو شنگ دے یار نن میں اور دل لے وہ دل لینا آتے تو روشن دے آتے تو روشن دے یار نن میں اور دل لے وہ دل لینا غم دل تانا وفادار دے تکلا کلا غم دے دل لا سر مینا تکلا کلا غم دے دل لا سر مینا یار دل نے اور دل نے وہ دل لا آتے بنگڑو شنگ دے آتے بنگڑو شنگ دے یار دل میں اور دل لے وہ دل لا آتے تو رو شنگ دے آتے تو رو شنگ دے یار دل میں اور دل لے وہ دل لا آتے بنگڑو